라디오. 라디오 아자디.
احمد شبریم دا ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی وو. د خبر پاڼې له مخې د دې مزایده ګټونکي لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیشه ده چې د ډبرو چې د ډېرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. په غزنی کې 14 یو ماشوم مشلی بلې ټپي کړی. په دغه ولایت کې د امنیه قمندانۍ ویان سید اساق صالح ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې دا چاودنه د جمعې پر ورځ د مازدیګر 15 بجې د غزنی ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کباړي دوکان مخې ته د زړې مرمۍ د سرګلولې له امله وشوه. په غزنی کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوې دي چې زړې اورسپنې راغونډوي. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولي د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر په 3 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش په وروستۍ اوور کې اور ورسېد. د زرغون افغانستان د 50 وریزو لوبو ټورنمنټ د مې د میاشتې په 8 د هندوکش، پامیر او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د مې تر 20 پورې دوام وکړ. د جرمني د مالی وزیر وایي چې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندرنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه ډلې دورۍ مشي کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به 60 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد به 60 او په راتلونکي کې په 30 پورې کسر ولري. نن د ساور یو ډیر شمه د می یو وشتمه د سجرډو سارنې خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د سار سازمان د شتو د حقوقو په تړاو طالبانو ته خبرداري ورکړ. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي.
طالبان دی پسې دي چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې نه، سیاست نه، اقتصاد نه، تعلیم نه، تحصیل نه.
له طالبانو څخه د افغان جنو یوه هیله هم در سره شریکو.
مکتبونه چې بندي زه هر ساعت په کال حسابو هیله کوم غوښتنه مو ده ده زر تر زره زموږ مکتبونه خلاص کړئ.
طالبان مو په نورستان کې په ځنګل کې د لګېدلې اور له مهارېدو خبروي.
ولسوالۍ کې چې کوم بونی ساحه کې اور لګېدلی اور خو تقریبا چې مازیګر مهار کړی دی.
په خوست کې د زرغون افغانستان د کرکټ سیالۍ هندوکش لوبډلې وګټلې. د دې لوبډلې کپتان د ملي ټیم غړی نجیب زاتران
څنګه سفر انیز دې د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د پاره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپي ټولنې استازي وایي چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنی غونډه جوړه کړې ده. د افغان ښځینه مشران تر عنوان لاندې په دې غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو څخه تر شپېتو ډیرو ښځو ګډون کړی وو. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان یو څېړونکی وایي چې که طالبان د افغان ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي نړیواله ټولنه به د دوی له حکومت سره هیڅ راز همکاري ونه کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې د افغاني ټولنې د بیلابیلو پوړیو د زړورو میرمنو له یوې ډلې سره یې دوه ورځنۍ غونډه درلوده. په دې خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بحث وشو او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه نړیواله ټولنه ډیره اندېښمنه کړې ده. په دې غونډه کې د جنسیتي انډول په چارو کې د اروپایي ټولنې سفیرې ستیلا رانر هم ګډون کړی و. هغې پر ټویټر لیکلی دي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو د 60 تنو په شاوخوا کې ښځو ګډون کړی و. د میرمن رانر په وینا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت هم په کابل کې دی او غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ښځو په برخه کې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ترمنځ نږدې همکاري دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناروې سفیر اولی اندریاس لندمن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې کابل ته تللی او پرون د غوی په دیرشمه یې له یو شمیر مدني فعالانو سره لیدلی دي. نوموړي کابل ته روانېدو مخکې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان کې د آسیا د څانګې څېړونکي فرشته عباسی وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت څاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغان ښځو حقونو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
زه فکر کوم د نړیوالې ټولنې پیغام واضح او څرګند دی. که طالبان نه غواړي چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی لومړني حقوق ورکړي، نو نړیواله ټولنه به له طالبانو سره هیڅ راز همکاري ته چمتو نه وي.
له تعلیم څخه د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو محرومول، د ښځو پر سفر محدودیت، د حجاب جبري کول او اوس د ټلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو لپاره د مخ پټول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې پارولي دي. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استدلال کوي چې پر شرعي احکامو عمل کوي. نړیوالې ټولنې بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو سره د تعامل لپاره مهم شرط بللی او تل یې د هغو پر خوندیتوب ټینګار کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه به تر کله دوام وکړي او هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکي شکریا بارکسی وای.
هر هغه وخت نزدیکی چې باید خبرې دی او باثبات افغانستان قانونمند حکومت پرمختګ لپاره راشي، طالبان د سیو بل اجنډا مختوري ټول په هغه باندې فوکس وکي او هغه اصل خبره نه لري پاتې شي چې متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډېری.
نو میرمن بارکزی، دا محدودیتونه به تر کله دوام کوي؟ یعنی د کوم سرحد هم بلاخره لري که نه لري؟
کوم که محدودیتونه چې طالبان نن د افغان په میرمنو باندې وضع کړي دي، زه فکر کوم دا یو انتهایی حد دی. البته طبیعي خبر ده چې طالبان دې پسې دي چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې، نه سیاست، نه اقتصاد، نه تعلیم، نه تحصیل، نه مګر دغه حذف ناممکن دی. موږ خپل د ټولنې یو رښتینی یو حقیقت یو چې طالبان باید دغه ومني، او متاسفانه دغه فرمایشونه د طالبان چې نه عملي بڼه لري، نه اسلامي بڼه لري، نه شرعي بڼه لري او نه هم قانوني بڼه لري، د افغانستان د میرمنو لپاره نور افغانستان ورته زندان ښکاري.
د افغانستان په جګړو کې خورا زیاتې میرمنې په دومره کلونو کې کندې شوې دي چې اوس هیڅ سرپرست نه لري، او د طالبانو په فشارونو کې تر ټولو همدا ښځې ډېرې زیانمنې شوې دي او هر ورځ زیانمنې کیږي. د دوی ستونزې به څنګه کیږي؟
د بیلګې په ډول زه د خپل د څلور ماشومانو سرپرستي زما په غاړه باندې ده، نفقه زما په غاړه باندې ده. کله چې زه د کار اجازه او حق ونه لرم او البته محرم ونه لرم، زه نه پوهیږم چې ښځې زما په شانتې نور څه به وکړي چې خپل بچیانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ ورته پیدا کړي او یا دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه ورته برابره کړي. زه فکر کوم طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو نه خبر نه دي. دوی نه پوهیږي چې په افغانستان کې ډېر ښځې شته دی، کیدای شي یو میلیون ته نږدې یا تر هغه اضافه، چې د خپل د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه باندې ده.
له شکری بارکزی سره مو د احمد تکل مرکه اوریده. په یوه خبرتیا پسې
درسي ساعت
له تخنیکي تیروتنې بخښنه غواړم. په یوه خبرتیا پسې د نورستان د واما په ځنګل کې د لګېدلي اور تازه حال درکو.
درسي ساعت لا وم تر دول سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د نورستان ولایت د وامه ولسوالۍ په یو ځنګل کې لګیدلې اور تر ادارې لاندې راخلې دی. په سیمه کې د طالبانو چارواکي وایي د اور د وژنې عملیات د چاپیریال ساتنې د ادارې او د وامه ولسوالۍ د اور وژنې د ټیمونو لخوا ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د وامه ولسوال مولوي مصباح الدین حیدری وایي چې پرون د اور وژنې د عملیاتو د لیدو لپاره د خپل د وامه ولسوالۍ بونی سیمه ته تللی و او د ورسی په پای کې ترې راستون شو. نو موري ازادي رادیو ته وویل چې د اور لمبه اوس کابو شوې ده. د سیمې خلکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د دې سیمې په ځنګل کې اور د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه ولګي چې یو ماشوم لرګي ته اور واچو. د نورستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د اور وژنې د عملیاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
و مول صالح چې کوم بونی ساحه کې اور لګیدل دا دوه ورځې تقریبا شي اور هم دغه سجریان درلو د ولسی خلکو هم کوشش وکړه او د ولایت نه زراعت پرسنل هم ورغلی او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کسان هم ورغلي. کارونه شي بیا ولسوال صاحب سره د خپل پرسنل ټولو سره وخت تقریبا د ولسوالۍ ګڼ پرسنل خېژولو اور خو تقریبا شي مازیګر مهار کړی دی.
د نورستان چارواکي وایي دا پېښه انساني تلفات نه لري خو تاییدوي چې د اور په لمبو کې د اتو جریبو په شاوخوا کې ځنګل سوځېدلی دی. د نورستان او کونړ غرونه د هیواد د نورو ختیځو ولایتونو په څیر د نښترو او ځلغوزیو په ځنګلونو پوښلي دي. د افغانستان د نښترو او ځلغوزیو ځنګلونه هم د ښه کیفیت لرونکي لرګي او هم د ځلغوزیو د صادراتو له پلوه خورا زیات اقتصادي اهمیت لري، خو تل دا شکایتونه شته چې دا ځنګلونه په غیر قانوني لارو وهل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. د اقتصادي چارو شنن کې وایي چې د افغانستان د ورستیو څلورو لسیزو هیڅ یو دولت هم د دې ملي پانګې د ساتنې په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم اوریدل شي چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو دمګړي خوست مخه کو په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالي پای ته ورسېده. د دې سیالیو اتل ولی د نجیب زدران په مشه هندوکش لوبډلې په خپل نوم کړه. پایلوبې ته د زرغون خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم ورغلي ول. نورحال لسیمی د نجیب لالو خیل پر راپور کې
د جمعې ورځنا وخته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنی سیالۍ د هندوکش لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پایلوبې د لیدلو لپاره چې تر ناوخته مازدیګرې دوام وکړ لوبغالی ته زرغونه خوستوال ورغلي ول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي ښه وځلېدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالۍ په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبې خورا مهمې او ګټورې وې. تاسو ولیدل چې په دې کې ډېر لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس وکړ او ډېر ښه وځلېدل. ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونیو راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو ته. په راتلونکو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر لري. زیمبابوې کې بر زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې درې نړیواله شل ورځې لوبې ولري. د درې نړیوالو 500 ورځې لوبو څخه لوبډلې کولای شي چې په مستقیم ډول نړیوال جام ته نیک په نیغه لاره پیدا کړي. او هم له خوستوالو ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغله خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل. ډېر تود هرکلی وشو، ډېرې ښې لوبې وشوې.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، انس حقاني، احمدالله وسیق او د خوست د ولایتي ادارې مسؤلان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو اتلولي هندوکش لوبډلې وګټله. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب زدران موول دا لوبې د ملي لوبډلې لپاره په ډېر ډېر مهمه دي چې زیمبابوې ته د دوی سفر را لاندې
موږ د لپاره نېشنل ټیم د لپاره ډېر زیات مهمه ځکه چې موږ سفر رانږدې د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د ټورنمنت هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې د لپاره نو هغه بیټسمینان او بالرانو خپل تیاری مو که او ورسره ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر که چې څنګه باید پریشر کې لوبه وشي چې څنګه باید اننګز غټ کی چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ کوي نه ټول هم دوی سره شیر کوي.
د 19 کلن لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ویل دا لوبې په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو د راتلونکي لپاره ډېرې ګټورې وې.
ډېرې زیاتې پورې لوبې وې. کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې دغسې په کم وخت کې دغه لوبې موږ ته ارینج کړې. واقعاً ډېره زیاته فائده کوي ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وې نو ډېره فائده به وکړي انشاءالله فیوچر کې زموږ د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی نه موږ زده کړی د کوم څه نېشنل پلیرانو سره.
که څه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یوه نوې لوبه ده خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډېر مینهوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د اوکراین د اقتصادي ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 9 میلیارد ډالرو پر مرستو توافق کړی دی. دا مرسته د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې او د ټولنیزو خدماتو د فعال ساتلو په مقصد کېږي. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس له اوکراین سره د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او اقتصادي مرستې تصویب کړې وې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د نړۍ اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د اوکراین د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره د 9 میلیارد ډالرو په مرسته موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د هیوادونو ویلي باید دا یقین ترلاسه شي چې اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د خپل ځان د دفاع توان لري او د دولتي مامورینو د معاشونو په ګډون عامه خدمات وړاندې کولای شي. د جرمني د مالی وزیر کریستیان لندنر چې هیواد یې د جی او دورهی مشري کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو مرستې به سکل شاوخوا 6 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
موږ موافقه وکړه چې اقتصادي وضعیت باید د اوکراین بریالۍ دفاع اغیزمنه نه کړي. موږ به د نړیوالو مالی بنسټونو په همکارۍ اوکراین ته په لنډمهال کې 9.8 میلیارد ډالره مستقیمې مالی مرستې برابرې کړو.
د جرمني د مالیې د وزیر په وینا 1.5 میلیارد ډالر به امریکا، 1 میلیارد جرمني او پاتې 1 میلیارد به د جی او ډلې نور غړي په ګډه چمتو کړي. په جی او کې پر امریکا او جرمني سربیره برتانیا، فرانسه، ایټالیا، کاناډا او جاپان غړیتوب لري. د راپورونو له مخې د دې ډلې د پرونۍ غونډې بحثونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې پر یرغل متمرکز وو. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا د مشرانو جرګې له اوکراین سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د 30 میلیارد ډالرو طرحه تصویب کړه. د امریکا د استازو جرګې دا سند 13 اونۍ تصویب کړی و. د لایحه د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه کانګرس ته وړاندې شوه او اوس به د ده له لاسلیک وروسته توشیح شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د اوکراین اقتصاد به سکل او بل کال په 15 دېرشو پورې کسر ولري.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د روسیې گازپروم شرکت اعلان کړی چې لنن څخه به فنلند ته د گازو صادرات بند کړي. البته دا موضوع له اوکراین سره ارتباط لري ځکه چې د فنلند د گازو شرکت اجرایي رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل چې د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د گاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسیې پر گازو ډیره لږه یعنی په 15% تکیه لري. روسیې له دې مخکې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي وو چې دا کار به ناوړې پایلې ولري. خو فنلند ویلي دی چې غواړي د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. فنلند له دې ویره لري چې پر اوکراین روسیې برید کړی دی او احتمالا شاید روسي ځواکونه فنلند ته هم مخه کړي. د ازادي راډیو دا خبری مجله په منځنۍ څپه 12:18 په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خپرونې په همدې څپو د ماښام تر 2 بجو پورې هر ورځ اوریدلی شي. په راتلونکو خپرونو کې البته یو بل یادونه دا هم وکم چې تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ویب پاڼه کې هم واورئ. په ازادي راډیو .com کې د هغو راپورونو متن له تاسو سره شریکوو چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپری شي.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به واورې چې د خزو په اړه د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه او همدارنګه د طالبانو د حکومت یو شمیر نورې پریکړې څنګه د هغه خلکو لپاره د نهیلۍ سبب شوي چې فکر یې کاوه د طالبانو دا دوره واکمني ښایي د دوی د پخوانۍ واکمنۍ سره توپیر ولري. خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ګڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه مقالې او رپورټونه خپاره کړي دي. څو یې راخلو.
د امریکا انټرنیټي خبرونې هافینګټن پوسټ د طالبانو پر تازه فرمان لیکنه خبره کړې چې لمخې د ټلویزیونونو پر شیزنه ویاندویانو نور محدودیتونه لګول سوي دي. د مطلب په دوام لولو، طالبانو په تازه مورد کې شوزو ته امر کړی چې له کور بهر برقه یا هم بشپړ حجاب واغوندي او له سترګو پرته نور بدن باید پټ وي. خبرونه د غرض له کار او تحصیل څخه د شوزو او نجونو د بې برخې کېدو موضوع ته هم اشاره کړې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان تصویري رسنیو ته د پنځمه پر ورځ امر وکړ چې ټول شیزینه ویاندویان دي د خبرونو وړاندې کولو پر مهال مخونه پټ کړي. ځینو رسنیو تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی ته په دې اړه یو مکتوب هم لیږلی دی. د طالبانو د دې تازه پریکړې په عکس العمل کې د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د څانګې مرستیالي هیدربار په خپل ټویټر کې لیکلي، له عامه ژوند څخه د شوزو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. شیزینه ویاندویانو ته د طالبانو تر امر وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د انتقادونو او عکس العملونو په ځواب کې خبرلانو ته وویل، د حجاب رعایت یو دینی امر دی چې د هغه په وینا د شوزو له عفت او عزت سره مرسته کوي. خو انتقاد کوونکي وایي په افغانستان کې شوزو له وړاندې هم حجاب رعایت کاوه او دینی ارزښتونو ته ژمنې وي. د لیکوال په باور وروسته له هغې چې طالبانو په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، دوی داسې شول چې منځلاري دي او تر پخوا بدل سوي. خو د خبرونې په لیکنه طالبانو په وروستیو اونیو کې داسې سخت اقدامات کړي چې بیره کیږي د بشري حقونو پر فعالانو شوزو او نجونو محدودیتونه لا پسې زیات سي. لانګ وار ژورنال په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ په افغانستان کې د القاعده شبکې ځواک ته په کمه سترګه ګوري، خو د داعش ډلې د خراسان څنګه تهدید تر هغه ډیر جدي ګڼي. وړاندې لولو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې په افغانستان کې د القاعده د جنګیالیو شمیر کم شول سوی دی. د لیکوال په نظر په دغه راپور کې په افغانستان کې په یو ډول د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ فعالیت اصلي خطر بلل سوی دی. د لانګ وار ژورنال د مطلب په حواله، د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل تر ورتلو وروسته د القاعده شبکې او د هغه مطبوعاتي برخې فعالیت په افغانستان کې لا زیات سوی او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د داعش ډلې خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راځي. د طالبانو لخوا پر خصو اجباري حجاب او ډول ډول محدودیتونه، پر موسیقي بندیز، پر خلکو فشار راوړل چې ګیره دی پریک دی، د دې ډلې د وسنۍ او پخوانۍ واکمنۍ ترمنځ یو بل ته ورته ګڼل کیږي. د چارو شنونکي وایي د طالبانو وسنۍ دوره هم ورو ورو د دوی د پخوانۍ دورې بڼه خپلوي، هغه دوره چې د دوی له قبله له خلکو هر ډول ازادي اخیستل شوې وي او افغانستان د نړۍ یو منځوي هیواد.
په راپور کې یوازې د خپل تخلص چې اماني دی د یادولو اجازه راکړه. مدافع وکیل وا خو لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، دنده یې پرېښوده او تر ننه په کور ده. د خوځو پر وړاندې د طالبانو بیلابیلو وضع شویو محدودیتونو ته د جبر، ظلم او د ټولنې د یوې برخې د حذف نوم ورکوي.
موږ 3000 ښځینه مدافع وکیلان لرو. دوی اوس نه یوازې دا چې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې اقتصادي هم ځپل شوی دی.
د اغلی امانی په څیر زرګونه افغان خځې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته بیدند شوې. طالبانو د نجونو او خصو پر زده کړو هم محدودیت وضع کړی. فاطمه باید سږ کال د 12 ټولګي فارغه شوې وای. د هغې ټولې هیلې زده کړې دي، خو طالبانو پرې د د خوانسی دروازی بندی کری.
مکتبونه چه بندی زه هر ساعت و کال سباو او دا یو دیر بد وضعیت دی. هی لکه ما غختنه مدادا زر تر زر از منگ مکتبونه خلاص کردی.
لکار او زدکرو دنجون او خوزو دا بی برخه کولو پا گدون طالبانو پا خوزو هجاب هم جیبری کرده او چادری د هجاب تر طولو خبره بلاله ده. د دې ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټولو دولتي ادارو کې د ګیرې پرېښودو کمپاین پیل کړی او تر خواهی په لویو لارو او واټونو کې محتسبین له خلکو غواړي چې ګیرې پرېږدي. د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغوی چې ګیره نه لري دفترونو ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. همدا ډول موسیقي چې د افغانستان د فرهنګ سره تړلی یو ارزښت دی طالبانو یې په اوریدو بندیز لګولی او تر خواهی هیڅ هنرمند په آزاد ډول نشي کولی کنسرت ورکړي یا سندرې ووایي. فریده ترانه افغان سندرغاړې ده چې اوس هالند کې اوسي. اغلی ترانه ازادي راډیو ته وایي د طالبانو په واکمنېدو سره افغانستان یو ځل بیا د هنر او موسیقۍ د نابودۍ په دور شل کې دی.
آهسته آهسته میبینیم که
ورو ورو ګورو چې موږ د پخوا په څېر چلند سره مخ کیږو، یعنی دا چې درس نه ویل، د موسیقۍ حراموالی، د هنر حرام ګڼل هر څه په خپل ځای دي، بس یوازې ورو ورو یې رامخته کوي. بدبختانه موږ بیا هم د هنر، موسیقۍ او په ټولو برخو کې د تیارې او سقوط سره مخ یو.
موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښکاري طالبان د یو هنرمند د موسیقي وسایل سیزي. په یو بل ویډیو کې هم چې مو دا وړاندې خبره شو ښکاری چې طالبانو یو ډل هنرمندان چې د موسیقي آلات ورسره وو پر عمومي سړک د سزا ورکولو په تور روان کړي او خلکو غواړي چې ننداره یې وکړي. په نوې ملسیزه کې هغه مهال چې د طالبانو رژیم پر افغانستان واکمن وو په همدې شکل خود د کار او زده کړو اجازه نه درلوده. حجاب چې بڼه یې چادري و جبري وو او تر خواهی پر موسیقی اوریدو او خبرولو بشپړ بندیزو. بشیر صافی چې د امریکا په اسپین پوهنتون کې د کورنی امنیت او تروریزم برخه کې لوړې زده کړې کړي وایي د طالبانو له کړنو معلومیږي چې د تیر په پرتله یې هیڅ تغییر نه دی کړی.
پر ښځو محدودیتونه په ځانګړي ډول د تعلیم په برخه کې دوی دا پر نړیوالو د خپل حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د یوې حربې په شکل کاروي چې د نړیوالو غوسه هم راپارولې ده.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد بیا طالبان تورنوي چې له افغانانو نړیوالې ټولنې سره یې د خلکو د حقونو د خوندیتوب او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په اړه خپلې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړي.
د مېرمنو په وړاندې چې کوم دریځ د طالبانو پرون و مطلق همغه دریځ نن دی. د دې سیاسي ساختار جوړښت چې سړول دوه ویشت کاله مخکې وغه د اسلامي امارات ورته ویلې، نن هم اسلامي امارات ته وایي د قانون جوړونې له برخې څخه نیولې تر ظرفیتونه پورې بې پروا او نن هم بې پروا دي. هغلته هم دوی په لاندې صفوفو کې چې کوم جنګیالي لرله په کوم فکر او ایډیالوژي چې راغونډ کړې وه هغه فکر او ایډیالوژي نن هم هلته موجوده ده.
د طالبانو مو د دې راپور تر خپرېدو د پورته نیوکو او ادعاو په اړه سپیناوی وغوښت خو ځواب یې رانه کړ. یوازې په کور دننه نه بلکې د طالبانو اوسنی رژیم په نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو، ملګرو ملتونو او ډېر شمېر هیوادونو لخوا تر نیواکو لاندې دی چې افغانان یې له خپلو بنسټیزو بشري حقونو بې برخې کړي او خپله یوه ځانګړې ایډیالوژي پرې په زور تحمیلوي. هغه څه چې طالبان یې د افغانستان کورنۍ موضوع بولي وایي بهرنیان دې په دې برخه کې لاسوهنه نه کوي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید.
ولایت پروان ولسوالی کسافینا پخوا به د معارف یو روپۍ نه ضایع کېدله، اوس د پنځم بس معلم چې معاش دی 2950 روپۍ دي. دوی ورکوي 2500 کله 2600 3300 روپۍ د ټولو نه کارغ لا روانه ده. زما د وزیر معارف نه دا درخواست دی دغه لاندې رئیسانو مدیران دا ټول په دې غلا کې ورسره شریک دي. دوی نه دا درخواست کوو چې د دې پښتنه وکړي د جنکیو د مکتبو پسې راغس پړونه داسې شو چادري داسې شوه د دې غټو غلو مخنیوی وکیا. یوازې په کسافي کې 3500 پرسونل دی چې دغه 3300 روپۍ د هر یو نه دوی کاټ کړي. نو دا څو لکونه شول. ما د وزیر معارف نه دا درخواست دی ازادي راډیو نه چې دا وزیر معارف دا خبره ورسوي. په تېر حکومت کې موږ سره افغان بیسم کارت وو 10 روپۍ نه ضایع کېدلې. دوی هغې ته فساد حکومت ویلې او دوی ځان ته اسلامي حکومت وایي چې د دوی مخنیوی نشي کولای او د جنکیو پسې راغس د پړونه ده شو پړونه ده شو چادري ده شوه. زما د وزیر معارف نه دا درخواست ده چې دوی د جدي پام وکړي او دغه عظیم بانک چې کوم رئیسان او مدیرانو سره ملاو دي دغه محکمې ته کړي.
دا اوس لپاره هم دومره. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام لري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساعت